دا خبرونه په منځني صفه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. تر خبرونو وروسته مو له افغانستانه اروپا ته د لاجور د لارې پاړه د دروي هوادو د وزیرانو لغونډې خبرو. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې افغان چارواکي وای په فریاب کې د وسلوال طالبانو په وکمن کې د ولسمشر لومړی مرستیال توفادار 15 وسلوال وجل سوی دي. د افغانستان بانک د نور اسارو په بدل کې د افغانیو د ثابت ساتلو لپاره نن 40 میلیونه ډالر په افغانۍ پلوري. او د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خانۍ غړی امیر حکمتي له 4 کلن غیر عادلانه بند خوشی کړي. د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وای په فریاب کې د وسلوال طالبانو په وکمن کې د ولسمشر لومړی مرستیال توفادار 15 وسلوال وجل سوی دي. دا پیښه تیر ورځ د خواجه زب پوش په ولسوالۍ کې رامنځته سوه. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان محمد اکبر بشاش ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان هغه وخت د طالبانو له کمین سره مخ شول چې دوی غوښتل د استانه بابا سیمې ته چې طالبانو بیرته نیولې ده ورسي. جنرال عبدالرشید دوستم په فریاب کې د دولت مخالف وسلوالو پر ضد له یو لړ عملیات وروسته اوس په سرپل ولایت تللی دی او تیر ورځ یې د کوهستاناتو ولسوالۍ تصفیه کړه. په کابل کې پرون په وزنوجون کې بریټ کې دوه افغان سرتیري ووجل سول. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وویل په پرونی حمله کې چې د کابل په شمال ویدیس کې وسو دوه سرتیري وجل سوي او دوه تنه نور ټپیان سوي دي. چارواکي وای بریټ کوونکي ځانوجون کې پیاده روان وو. د افغانستان د سوداګری خونه هند ته د پیازو د صادراتو د پیل هر کله کوي، خو وای دغه صادرات هغه وخت افغانستان ته زیاته ګټه کوي چې افغانستان ورته ځینی پلانونه طرح کړي. په ورستوي کې هند ته له افغانستان د پیازو صادرات د ورځې زور ټنو ته زیات شوی او دا لړۍ به له 15 نیولې تر 20 ورځې پورې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګری خونی د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل افغانستان د کال د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت واردات لري او وسنی صادرات هغه وخت افغانستان ته ګټه رسوي چې په افغانستان کې د سبو او میوو د ساتلو لپاره سړی خونی جوړ شي.
کچيري هرتون 200 ډالر دی، معنی دا چې د کرایې سره او نور شین سره 500 ډالر دا کیږي 15 ډالر او دا فصلی صادرات تر وخته پورې دي چې د پیاز تاسو ده د درې میاشتې موږ پیاز ضرورت دا نه میاشتې بیا پیاز واردو. کچيري دلته د نه په افغانستان کې زیرمې ولرو، کولیسترول یا سرطان ولرو، دا به خوې په اول قدم چې خپل ملي ضرورت تامین کو.
از درخش حفیظی وای د پیازو د فصل تر پای تر رسیدو مخکې به افغانستان هند ته نږدې 9000 ټنه پیاز صادر کړي. د افغانستان بانک د نور اسارو په بدل کې د افغانیو د ثابت ساتلو لپاره نن 40 میلیونه ډالر په افغانۍ پلوري. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي راډیو ته وویل دوی بازار ته د ډالر ارزه سر لنن پیلوي. په ورستۍ کې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت ډیر ټیټ شوی چې د مسلې د مخالګو او سوداګرو اندیشنې هم پرولې دي. د افغانستان بانک وایي چې د افغانستان داخلي تولیدات قوي او د صادراتو او وارداتو تفاوت کم سي، د افغانۍ ارزښت به په تدریجي ډول شسي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم نن د آسیا غوړ لیگ سیالۍ په سلسله کې خپل دوی مسابقه لنی پال سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د کرکټ د 19 کلونو ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
بعد سره چې تاسو یو ډول برخه اخیستئ ان شاء الله د افغانستان لسکنو بل پوره چمتووالی لري تر دې چې تاسو د تکلې دي.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم پرون کوېټ ته په اتو وکټو سخت ماته اور کړې و. دغه 15 اور مسابقې د ماليزیا په پلازمېنی کولالمپور کې روان دي چې افغانستان به له نیپال، متحده عرب امارات، سعودي عربستان او ماليزیا سره هم مسابقې وکړي. د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالي په لړ کې چې په کابل کې جنند توفاني هریرود او د میوند اتلان سره د مسابقې ډګر ته وزي. توفان هریرود د افغانستان د لویدیزون استازیتوب کوي او د میوند اتلانو ټیم کې د جنوبي ولایتونو فوټبالران برخه لري. بیا هم اشاره غلست د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون هڅه وکړه چې په امریکا کې میشتو يهودانو ته له ایران سره پراټمی موضوع د ورستي موافقه پاړه ډاډ ورکړي چې د دوی په ځان نه ده. د دې هودیانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. اوباما ویل موږ پر ایران باور نه کوو، خو دغه موافقه په باور نه بلکې پر دقیقې ارزونې ولاړه ده. اوباما تایید کړه چې د اسرایلو حکومت له ایران سره د سوي موافقې مخالفت کوي، خو د ټینګار وکړ چې دا مسله له اسرایلو د امریکا پر ملاتړ کوم اغیز نه لري.
In all this debate, what's important to remember is that
دای وای په ټول بحثونو کې مهم ټکی چې باید هیر نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرایلو پلویان یو او یو کورنیو. د جولای د 14 نیټې د موافقې لمخې چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وسوه، له ایران، د امریکا، اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لري کېږي. ایران به په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. لوی د شکل لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی امیر حکمتي له څلور کلن غیر عادلانه بند خوشی کړي. د حکمتي د بند د څلور کلونو د پرکېدو په مناسبت جان کیری تیر رازول حکمتي په ایران کې د خپلوانو په کتلو بوختو چې د جاسوسي غلط تورونه قرباني ولګول سول او بندي سو. جان کیری په وی اعلان کې د ایران له حکومت ووستل چې د بشهر دوستي لمخې د امیر حکمتي خوشی کړي. په عین حال کې شاغلي کیری له تهران ووغشتل چې دوه نور امریکایان سوي کشي سعید عبدینی چې د بند اته کاله پرکېږي او د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان چې تر کال زیات مده کېږي بندي دي هم خوشی کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په اوکرين کې پر روسپلو بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغه بیلتون غوښتونکو خبرداري ورکړې دي چې نور سیمې بلاندې کړي او خپل انتخابات وپکښ وکړي. جو بایدن د اوکرين له ولسمشر پیترو پروشونکو سره 13 ورځې په ټلیفون خبري وکړه. سپینې ماڼۍ وایي چې بایدن د اوکرين په اساسي قانون کې د ولسمشر د اصلاحاتو د ژمنې ملاتړ وکړ. د دې اصلاحاتو لمخې به د اوکرين حکومت یو فدرالي متحد شکل خپل کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر د بیلتون غوښتونکو پر دې نیت انتقاد وکړ چې نور سیمینیسي او د اوکرين له قانون او د اوکرين له قانون چوکاټه به هر د انتخاباتو نیت لري. بایدن ول چې دا پریکړه د مینسک له تړون سره مستقیمن په ټکر کې ده. او په لسګونو زوري راکانو په پلازمینه بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. په پرونی مظاهره کې د سخت رزي شیاملا مقتدل صدر پلویانو هم برخه درلوده. د عراق مهم شیاملا آیت الله علي السیستاني تر دې مخکې له حکومت غوښتنه کړې و چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې اساسي بدلون راولي او ځینې ټولنیز خدمات ښه کړي لکه د برښنا او بورسولو او روغتي خدمات. د عراق صدر اعظم حیدر الابادي هم د دغو مظاهرو په عکس العمل کې چې 13 میاشتې پیل شوې د اصلاحاتو وستلو د پروګرام ژمنه کړې و. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونو په دوام مول افغانستان اروپا ته د لاجور د لارې د تری دو پاړه د درو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډل جزئیات خبرو. بیا به واوري چې افغانستان هند ته د پیازو صادرات زیات شوي. په ننګرهار کې مو د داعش له حالو ځلو خبرو.
د خلکو سره برخون خراب دی نو خلکو په کې کې نه راکړل شي هغه منطقه دی یو حایل غونډې کې خلکو ته.
دا به هم واوري چې ولي په خوست کې د کتاب مینوال زیات شوي.
خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزي غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې خبريالانو مظاهره کړې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساس په شخص شوي پیغامونه هم خبرو. د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیه په انتالیا کې د لاجورد لارې پر امکاناتو خبرې وکړې. دا لاره افغانستان د اقینی بندر لارې له اروپا سره وصلوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز کړی و چې د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه لارې افغانستان له اروپا سره یوځای شي او په دې تړاو د سیمې له هیوادو سره خبرې هم شوې دي. افغانان په دې باور دي چې شاوخوا 2000 کلونه مخکې د بدخشان لاجورد له همدې لارې منځنۍ آسیا او اروپا ته صادرېدل او د همدې لپاره د لارې ته د لاجورد لاروي. د افغان چارواکو په باور د لاجورد لار د افغانستان لپاره تر ټولو خوندي او لنډه لار ده، ځکه چې د افغانستان له پولی د ترکمنستان د ترکمن بشی تر بندر پوری هم د اورګاډي پټلۍ غځېدلې او هم لار جوړه ده، او له همدې وروسته هم تر استانبول پورې ترانسپورتي امکانات شته. افغانستان پری باور دی چې د دې لارې په اوږدو باید ګمرکونه جوړ شي او یو تعارفه معرفي شي، همدار سرحدي امنیتي خندونه لشت سي. کابل غواړي کوم مالونه چې له استانبول انتقالي شي هغه دې په باکو کې کوز شي، او بیا دې د اوبول لارې د ترکمنباشي په بندر کې افغانستان او حتی بیا پاکستان او هند ته واستول شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو، د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ایلمار محمد یاروف، او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر راشد میریدو د جمعې په ورځ د انتالیا په غونډه کې موافقه وکړه چې په سیمه کې د انرژي او ترانسپورت پروژه د تطبیق لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. درې سره خواوو اروپا ته د ترکیه له لارې د ترکمنستان د ګازو د انتقال پر موضوع خبري وکړي، او ژمنه یې وکړه چې په خپلو منځونو کې به د ترانسپورت د ستونزې د هواري لپاره یو کانفرنس جوړوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وویل لاجورد لارې ته یوازې د غموش درې هیوادونه نه، د آسیا او اروپا ټول هیوادونه لیواله دي. د انتالیا په غونډه کې پریکړه وشوه چې د روان میلادي کال تر پای مخکې به په ترکمنستان کې د ولسمشرانو په کچه یو غونډه جوړه کړي څو د دغې ترانزیت لارې په اړه تړونونه وشي. بلور ته هند ته د افغانستان د پیازو د صادراتو اندازه د ورځې زر ټنو ته زیاته شوې ده. تمه کې چې دغه صادرات له 15 نیولې تر 20 ورځې پورې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی د نړیوالو اړیکو مسول وای د پیازو د فصل تر پای تر رسیدو مخکې به افغانستان هند ته نږدې 9000 ټنه پیاز صادر کړي. ازرخ شافیزی د ازادي راډیو خبريال سالم محمد صالح ته د مرکې په پیل کې وویل چې افغانستان به په مجموع کې د 3 میلیون ډالر په ارزښت پیاز هند ته صادر کړي.
دا زر تن پیاز په ورځ کې د افغانستان څخه هندستان ته ځي یو خو اقدام دی، ولې په پرتله د زموږ واردات 40 میلیارد ډالر دی، دا پیاز خو ارزان شوی دی، ډېر قیمتي نه دی. او د مثال په توګه کې چیرې هر تن 200 ډالر وي، معنا یې دا چې کرایي سره هغه نور شیان سره 500 ډالر، دا کېږي 15 لکه ډالر، او دا فصلي صادرات دي تر وخته پورې دي چې د پیاز فصل ده. او بیا وروسته په خپله منګه د کابل د ضرورتونو د رفع کولو لپاره پیاز د پاکستان څخه راواردوو. د 3 میاشتې موږ پیاز لرو، دلته د 9 میاشتې بیا پیاز واردوو. که چیرې دلته دننه په افغانستان کې موږ زیرمې ولرو، کولستری یا سرطانی ولرو، دا به خوی په اول قدم چې خپل ملي ضرورت تامین کو. دا چې نن په 200 یا 300 ډالر چم اسوبي خرج کو، یعنی موجود دی خپل هیواد د کرایه سره 500 ډالر، بیا وروسته خپل په 2 ډالر کیلو پیاز را واخلو، زما له نظر دا ګټور نه دی. اما په سمبولي توګه ډېر یو ښه دراماتیک مسله ده چې مونږ د افغانستان څخه هندستان ته پیاسه.
بل تاسو دغه دراماتیک مسله یاد کړ، په داسې حال کې چې افغانستان کوشش کوي چې له پاکستان څخه ځینی واردات راکم کړي، البته ورسته یو اکثر مالونو ته په پام سره د خلکو فکر نه کوي چې په دې برخه کې به پاکستان بیا هم خندونه ایجاد کړي تیر تجربه ته په پام سره.
نه، خو پاکستان داسې دی چې د هفته د تړون لمخي ژمن دی چې افغانستان غادي او دا تکونه 3 لیټر واګه پوری، بیا هندستانیان ډیر د مهرباني لمخې 12 کیلومتر دننه په خاوره د هندستان کې موږ ته اجازه راکړي چې په اتاری بندر کې خپل شیان تخلیه کو، او بیا یا په خپل موټر کې ورګیږي چې هندي موټر دی. او موږ څنګه په دې کولو چې کچيري دا اپتا څلور غړي شوې، نه څلور غړي ولري چې او هندستاني، پاکستاني، موږ اوسېګو او تاجکستان. او پاکستان څنګه په دې لري چې دری ارخیزوی چې پاکستان او افغانستان او تاجکستان زمونږ ولندیز دا و چې هندستان پکې د نن نشي چې اندغه مال چې بریږي دې څخه سرغټ شي، بیا هلته په دیلی کې امبرسر کې اخکت شي. زمونږ صادرات هر مو چې زیات شي زمونږ په ګټه ده. په مقصدی معقولیت دغه دی چې مونږ دلته زیرمه ولرو چې ملي ضرورتونه رفع شي چې بیا د پاکستان څخه وارد نه کړو.
هند ته د افغانستان د پیازو د صادراتو په ارتباط مو د ازرخ شافیزی څرګندونه اوریدي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
البته د ایس ایم ایس په برخه کې یو یادونه کوم چې تخنیکی ستونزې د دې باید شویل چې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ستاسو ایس ایم ایسونه ونل ول. البته په دې خبرونه کې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سره پیغامونه خبرو. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتنه ورته کوي.
د نیوزویک مجلې په خپل وروستۍ غړنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او د طالبانو د فعالیتونو په اړه ویلي کنه خبره کړې. مجله د دې لیکنې په فایل کې وایي د طالبانو لنوي مشر سره د القاعده بیعت د افغانستان د سولې خبرې اترې له خندونو سره مخ کړي. د دې مجلې په باور په عین حال کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا هم له جدي ننګونو سره مخ دي. نیوزویک لیکي پاکستانی استخبارات یا ایس ای دی نتیجې ته رسیدلی چې لویدیس کې د ملا اختر محمد منصور پر ضد تبلیغاتو په سیمه او افغانستان کې د هغه د مشروعیت د زیاتېدو سره مرسته کړې. نیوزویک مجله وړاندې وایي د کابل او طالبانو ترمنځ خبرې اترې چې امریکا یې هم لاتړ کړی وو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته پټه په درېدلې. د خبرونې په باور کې چې خبرې اترې بیرته له سره پیل شي، واشنگتن باید طالبانو ته څرګند پیغام ولري چې خپل اړیکې د القاعده شبکې له مشر ایمن الزواهری او د دې شبکې له غړو سره پرې کړي. د وال سټریټ ژورنال رسپانډ د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وړتیا او پر وړاندې پښتو ستونزو لیکنه کړې. رسپانډ په پیل کې وایي سګنې د جګړې فصل لومړی ځل و چې افغان امنیتي ځواکونو پکې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې زیات مسولیت پر غاړه درلود. وال سټریټ ژورنال رسپانډ وایي طالبانو په ځینو لورو پرتو سیمو کې پرمختګونه کړي او ځینې هغه سیمې چې د امریکایي او برتانوي ځواکونو لخوا ترنیول شوې وي بیرته لاندې کړي، خو د رسپانډ په باور دا د دې ډلې لپاره لوی بریالیتوب نه ګڼل کیږي. رسپانډ پر دې ټکی ټینګار کړی چې د افغانستان د ټولو څلور دېرش ولایتونو مرکزونه او د دې هیواد د اکثره ولسوالیو مرکزونه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دي. د لیکنې د لیکوال په باور له افغانستان څخه د نړیوال ائتلاف د 160 زره سرتیرو وتلو ته په پام چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه کوله، د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا یو لویه لاسته راوړنه ده. وال سټریټ ژورنال د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د خبرو یو برخه خبره کړې چې وایي هیواد د ټولو سیمې په استازیتوب جنگيږي. د نوموړي په وینا وسلوالې ډلې نه یوازې د سیمې لپاره خطرناک دي، بلکې پراختیا یې ټولو نړۍ ته یو جدي خطر دی. د فارین پالیسی خبرونه په افغانستان کې د هغه ستونزو یادونه کړې چې هزار ټبري افغانان ورسره مخ دي. د خبرونه په وینا د کابل پر لوی لارې یو شمېر هزاره مسافر له موټرو خکته کیږي او يرغمل کیږي. خبرونه پر روان کال کې د سوپ یو یادونه کړې چې پکې یو شمېر هزار ټبري افغانان تختول شوی. د فارین پالیسی په وینا له فبروري میاشتې څخه تر اپریل پورې په افغانستان کې د داډول اتوپی خو ریپورت ورکړل شوی چې پکې هزارګان تختول شوی او دا ګواخ مخ په زیاتېدو دي. فارین پالیسی خبرونه د کابل بامیان لارې چې د میدان وردګو له جلریز ولسوالۍ تیریږي د مرګ د لارې په نوم یاد کړی چې د غلطه وسلوال د هزار ټبر افغانانو لپاره لوی خطر ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځو سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې در پیدا کېدو او په هغو سیمو کې چې دا ډله واک لري له خلکو سره د سخت چلند راپورونه له څه مودې راهیسې خپرې شي. اوس یو شمېر څېړونکي وایي له خلکو سره همدا سخت چلند او ځینې نور عوامل د دې سبب شول چې د داعش په نوم وسلواله ډله ونتوانی شي د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ډېر پرمختګ وکړي. په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې د ځواک او فعالیتونو په اړه زما همکار له افغان څېړونکي محمد انور سلطانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې داعش دا مهال په ختیځو ولایتونو کې څومره پیاوړی دی. ښاغلی سلطانی وایي
په منځني ختیځ کې پیدا شوی دی، هغه په سلفي عقیده باندې د امریکې د غلط سیاست وجه باندې په دغه حالت کې هغه ولې کوم داعش چې د افغانستان په شرقي ولایتو یعنی خصوصا په ننګرهار کې په اسکر مینا او د چین په ولسوالۍ په صندوق او دغه کې په امن څنګه کې دی یو څه قسمت په نازیان او په دا داعش دا هغه داعش سره کاملا فرق لري او د دې فرق دلیل دا دی چې دا عائشه خپله د پاکستان د پوځ یوه برخه ده، دلته د طالبانو د پاره د فشار د وسیلې په شکل باندې په یو مشخص کوډینات کې ځای کړی چې پاکستان هغه طالبانو چې دا مذاکرې تر راځه کړي دغه سیاست دی. دلته مستقیما هغه د عقیدې په لحاظ باندې دا خلک هغه شامل لکه دا
سلطانی صاحب داعش یا همدغه ډله چې تاسو یادوي چې د هغې سره توپیر لري د تاسو په وینا دا غواړي چې منطقه کې خپل حضور پراخه کړي، خو تر اوسه پورې چې لیدل کېږي دا په هماغو سیمو پورې محدوده پاتې شوې. په کومو ځایو کې چې څو میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره دا ډلې راپورته شوې، د تاسو فکر باندې په دغه سیمو کې د دې په وړاندې د داعش د پراختیا په وړاندې یا دغه نوې وسلوالې ډلې د پراختیا په وړاندې خنډونه څه شي دي؟
او افراطی وڅ بيدینه په دغه د اقتصاد عمل او برخور د چي ول سره وکړه خلک په خدمت اعلان بمونی باندې څنګه ول ولستان که د ولست خزو ماشومان ته مختلف رنګونه غوړل کړه چې په کوټه
وسلوالو طالبانو سره هم وخت په وخت د جګړو ریپورټونه خبريږي. فکر کوي چې دی وسلوالو طالبانو جګړې یا دی وسلوالو طالبانو لخوا چې په منطقه کې فعال دي فشار بم د دې سبب شوی چې دا ډلې محدود ساتلې تر اوسه پورې محدود سیمو پورې
دلته یو جنگ شو د طالبان د دغه په حساب شیرزاد نه د خوګیانو نه انصارت نه د پچیراګان نه د په لخر شکل را د بالا د ګورې منطقه کې سره جګړه وشله. هغه جګړه چې د کتام حکومت بمبار وکړي او څنګه سپاڅو سره طالبان حکومت تیارو باندې بمبار وکړي او یو دولس نفره د داعش والا دغه مقاومت د طالبان هم د دې باعث شي د دې د
تشرف مخې نیول ده. سلطاني صاحب تاسو د دې د خشن او سخت برخورد او چلند یادونه کوي چې خلکو سره کوي د خلکو د سیمې د خلکو تاسو په سیمه کې اتمن مو د خلکو سره خبرې کړي دي چې په د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې اوسېږي د هغه یو څل عمل سره هغه څه وایي چې د تر دې د ډلې تر واک لاندې سیمو کې استوګنه څنګه ده؟ خلک چې
به کم ترې څنګه لکه مامن دا چین کې یکه دې بالا فوکس کې او یاد نه اړینه په قسمت کې دغه تش داخل کوسی کې داخل کې دې برخورد نه چې مشکله چې پولیسه ځان سره یو څه لاته او نه ځافه کاه ځان سره باندې کې دي باقي باندې راځه چې جواب باندې ته په شیخ مصری کې پاتې دي ته په فارمېډي کې چې سبا پنو من دې پټه دي داخل کو سره برخورد خراب دي نو خلکو په کې کې راکړه چې هغه من څه کوي دی یو حایل غو نکته غو سم دي خلکو ته
په ننګرهار کې موجود دایښ د فعالیتونو په اړه د چیرونکو محمد انور سلطانی څرګندونه اوریدي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرژنې په ټول افغانستان کې خبري شي او په همدې صفو د ماښام له او د سهار تر اوسه پورې آشنا راډیو اوریدل شي. وړاندې په دې خبرونه کې واوري چې په خوست کې د کتاب چاپول او د کتاب لوستل زیات شوی دي خو اوس هم یو فرهنګي مسله چې له سیاست سره تړلې ده. د بریتانیا ملي کتابتون اجازه ورنکړه چې د افغان طالبانو په اړه د اسناد یو ټولګه پکې وساتل شي. په اکاډمیکو حلقو کې د مسلې انتقادونه پارول دي. جنو نړیوالو څېړونکو څو کال لګولي چې د طالبانو په اړه د اسناد یو ټولګه برابر کړي چې په هغه کې ورسپانې، شیرونه، نقشې، راډیوي پروګرامونه، د جنو قوانینو نسخه او فرمانونه شامل دي. سالم محمد صالح په دې اړه راپور لري.
مخکې داسې هیلې وې چې د اسنادو دغه ټولګه به د بریتانیا په ملي کتابتون کې خوندې سي خو په وروستیو دقیقو کې د کتابتون مسؤلانو بل تصمیم ونیو. دوی وایي په کتابتون کې د اسنادو د ساتنې له درکه یې اندېښنه درلوده چې دغه کار یې شایي له هغو هڅو سره په ټکر کې وي چې دولت یې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کوي. د فرانسې خبري اژانس د بریتانیا ملي کتابتون د یوه ویان په حواله لیکلي چې ویلي دي په دغو اسنادو کې داسې مواد هم شته چې شایي له تروریزم ضد قانون سره په ټکر کې وي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. الکس سټریک هغه لیکوال او څېړونکی دی چې د دغو اسنادو په راټولولو کې همکاري کړې ده. د فرانسې خبري اژانس ته وویل د بریتانیا د ملي کتابتون تصمیم حیرانوونکی او نهیلی کوونکی و. د الکس سټریک په باور د طالبانو په اړه په راټولو سویو اسنادو کې د بمونو د جوړولو طریقه یا دې ته ورته شیان نشته. د جرمني په برلین کې مېش دغه څېړونکي ویلي د طالبانو په اړه د دغه راټولو سویو اسنادو په دې ټولګه کې راټول سوي مواد د تاریخ تیر وخت روښانوي. که یو افغان غواړي د خپل هیواد پر تیر وخت پوسی یا کوم بهرنی غواړي په دې اړه څېړنه وکړي دغه ټولګه به ورته غوره انتخاب وي. په دوبلین ښار کې د پوهنتون استاد او د تروریزم حساسې څېړنې په نامه د یوې خپرونې مدیر جیمز فیتز ګرالد هم د بریتانیا ملي کتابتون په دې تصمیم خوښینه دی چې د طالبانو په اړه د راټول شویو اسنادو له ساتنې انکار کړی دی. دی وایي د بریتانیا ملي کتابتون د خندا وړ تصمیم نیولی دی.
د بریتانیا ملي کتابتون د طالبانو په ارتباط د اسنادو یوې ټولګې ته اجازه ورنکړه چې په دغه کتابتون کې وساتل شي. په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې د ځوانانو په منځ کې د مطالعې کلتور پراخ شوی، همدارنګه د پخوا په پرتله په علمي او کلتوري فعالیتونو کې هم د ځوانانو ونډه ډیره ده او اوس مهال د شعر او شاعرۍ سربیره فرهنګیان د نثر لیکلو او کتاب لیکلو په برخو کې ښې لاسته راوړنې لري. په دې اړه له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست لیکوال شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډیره شوې ده. د خوست شیخ زاید پانتون استاد نورالله لیوانخیل په دې وروستیو کې د خوستي ځوانانو په منځ کې د مطالعې د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو تر څنګ هغوی چې په علمي مؤسساتو کې درس نه وایي هغه ډیر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت پخوا ته ډیر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکي د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
خوست په مرکز او ځینو اطرافي سیمو کې دا مهال روڼ اندي کسان ډیر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډيږي او د برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډیره ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر پاړه داسې وایي:
یو وخت په خوست کې ادبي غونډې ټکنۍ وي، بیا د ځوانو شاعرانو اونیزه مشاعره چې نه کاله مخکې پیل شو او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا دی خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغېزې کړې دي.
ځوان شاعر ساجد بهار وایي چې پخوا فرهنګیانو یوازې د فرهنګ د شعر برخې ته پام و، خو اوس مهال ځوان فرهنګیان په پښتو ژبه کې د نثر پر اړتیا هم پوه شوي او په دې برخه کې هم ښې لاسته راوړنې لري.
ملګري کولی شي هغه د شعر تر څنګ نثر راوړي او نثر خلکو ته واوري، ځکه نثر ته ډېر ضرورت دی اوسني وخت کې. نو د دې تر څنګ دلته لمانځ غونډې هم کېږي، هغه چا چې په ادبي او فرهنګي کلتوري برخه کې ښه کارونه کړي دي دوی ستاین غونډې جوړېږي.
د تړون اونیزې مسؤول سپین روان نورزی ادبي غونډې او هنري بنډارونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روښانولو کې مهم بولي.
خوست کې ادبي غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشري تنویر کړلو، دوی مطالعې ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبي فعالیتونو کې فعال کړل، د بلګې په توګه رسنیو کې کار کولو ته جوګه کړل.
کرکتونکی فریدالله قربان وایي چې اوس مهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډېر ښه روان دي. په دې وروستیو کې ډېر لوی کار ورته وشو، خاصتاً په نثر په برخه کې ډېر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل شول. زموږ هغه علمي ادارې مثلا لکه پوهنتون چې دی غید پاره ډیر اثر وژ بدل شول، د اوس په پانتونونو کې تدریسيږي. نو زه وایم چې دا ډیر لوی کار دی او موږ د نوې فکرونو سره آشنا شو، د نور نړۍ هغه کوم پرمختګونه چې دي دغه سره د ژباړې د لارې موږ آشنا شو.
دی یادونه ورده خوست کې د مهال د شیخ زاید پانتون په ګډون پنځه د لوړ زده کړو موسسه ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه تر او یو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتون کې وایي کچېره دا ټول بنسټونه په شمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې په علمي او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیاوي نوري هم ډېرې شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارون سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام ننخ پریشی.
البته د کرکټ په اړه باندې دا خبر لرو چې په کوالالمپور کې د افغانستان او نیپال د 19 کلونو لوبغاړو کرکټ لوبه دغه اوس روانه ده. تر اوسه پورې د نیپال لوبغاړو په 14 اوور کې 93 منډې جوړې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان له لورې ضیاءالرحمن 2 وکټې اخیستې دي او نوین الحق د افغانستان له لورې د نیپال دوه لوبغاړي اوټ کړي دي. پرویز ملکزی هم یو وکټ اخیستی دی. د دې لوبې په اړه به وړاندې په دې خپرونه کې نور معلومات هم درسره شریک کړو. خو 8:30 دقیقې شوې. له سید کمال شاه عارف څخه لنډ خبرونه اورو.
افغان چارواکي وایي په فریاب کې د وسلوال طالبانو په یو کمین کې د ولسمشر لومړی مرستیال توفادار 15 وسلوال وژل شوی دی. په کابل کې پرون په وزن وژن کې برید کې دوه افغان سرتیري ووژل شول. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هند ته د پیازو د صادراتو د پیل هرکلی کوي. خو وايي دغه صادرات هغه وخت افغانستان ته زیاته ګټه کوي چې افغانستان ورته ځینې پلانونه طرحه کړي. د افغانستان بانک د نور اسارو په بدل کې د افغاني د ثابت ساتلو لپاره نن 40 میلیون ډالر په افغاني پلوري. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو يهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د ورستي موافقه پاړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. د امریکا د بهرنوي چارو وزیر جان کيري له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی امیر حکمتي له څلور کلن غیر عادلانه بنده خوشی کړي. په لسکونو زره عراقیانو په پلازمینی بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په اوکرين کې پروسی په لو بیلتون غشتونکو اعتراض وکړ. دغه بیلتون غشتونکو خبرداري ورکړې دي چې نورې سیمې بلاندې کړي او خپل انتخابات به پکښ وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري. افغان پولیس چیرمه د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې د حکومت په لوه قبایلی مشانو د وژنې لړۍ روانه ده. او د جمعې پورز د دې ایجنسی د ناوګي په چمرکند سیمه کې یو بل قبایلی مشر ملک بهلول ووشل شو. دا پتیرو دوه ورځې کې په چمرکند کې پر قبایلی مشانو دویم او پتیره یو اونۍ کې په باجوړ ایجنسی کې پر دغه مشانو څلورم برید دی. له پاکستانه ذبیح الله شفق راپور لري.
افغان پولیس سیرما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې د ځایی حکومت په لوه قبایلی مشرانو د وژنې لړۍ روانه ده. او د سړک غاړې بمب چاودنې په یو تازه پیښه کې یو بل قبایلی مشر هم وژل شوی دی. د باجوړ ایجنسی ځایی امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د جمعې په ورځ د باجوړ له مرکز ښار نه 25 کیلومتره لرې د نواګۍ په چمرکند نومي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د حکومت په لوه قبایلی مشر ملک بهلول موټر له سیمې تېرېده چې په سړک کې پر ځای پر ځای شوي بمور برابر شو. د چارواکو په وینا د 14 په نتیجه کې د قبایلی مشر ګاډۍ په بشپړه توګه له منځه لاړه. دا په تیرې دوه ورځو کې د باجوړ ایجنسی په برچمرکن نومي سیمه کې پر سیمه ایزو حکومت په لوه قبایلی مشران دویم او په تیرې اونۍ کې په دې ایجنسی کې څلورم برید دی چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور قبایلی مشران وژل شوي دي. تر دې مخکې د رواني میاشت په 28 څلورویشتمه او 28 نیټه هم پر قبایلی مشرانو بمې 14 شوې وې چې په نتیجه کې د فضل کریم دوا خان محمد خان او ګل رحیم په نامه حکومت په لوه قبایلی مشران وژل شوي وو. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبريال سلیم خان چې پر حکومت په لوه قبایلی مشر ملک بهلول بمې 14 لنزدې سارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
هیډ کوارټر خان نه تقریبا 25 کیلومتره فاصله کې لري علاقه چمرکند کې کله چې یو قبایلی مشر روانو هغه ته لار کې بمې خو او ریموت کنټرول بمو هغه هغه 14 شوله چې په هغه کې هغه په موخه باندې نفات شو او د هغې نه پس سیکیورټي فورسز والا علاقه کنټرول کې واغېستله او هغې سرچ اپریشن هم شروع کړ.
د سلیم خان په خبره په باجوړ ایجنسی کې پر حکومت په لوه قبایلی مشرانو وروستۍ پر لپسې بریدونو خلک ویرولي او پر کار روزګاری هم ناوړه اغېز کړی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو په 2003 میلادي کال کې په باجوړ ایجنسی کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړ او په شپږو میاشتو کې داسې مل تر هغه پاکه کړه چې په نتیجه کې ډېری وسلوال له دې سیمې نورو قبایلي سیمو ته وتښتېده. ویل کېږي چې په باجوړ ایجنسی کې اوس هم د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په ګډون د بیلابیلو ډلو وسلوال پټ دي چې له سمودې راهیسې په باجوړ کې پر امنیتي ځواکونو پر حکومت په لوه قومي مشرانو او د طالبانو د مخنیوي لپاره د جوړ شوي امن لښکر پر غړو بریدونه کوي. افغان پولیس سیرما په قبایلی سیمو کې پر قبایلی مشرانو امنیتي ځواکونو امن لښکر او دولتي ودانۍ بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پاکستاني پوځیانو د تیر میلادي کال راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په بیلابیلو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د زرګونو تورستانو د وژلو او د پراخو بریاوو ادا کوي. د یادونې وړ ده چې که څه هم د پنج شنبې په ورځ په باجوړ کې د حکومت پلوه قبایلي مشر رحیم ګل د وژنې مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی، خو د جمعې په ورځ د ملک بهلول د وژنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
بیا هم په پاکستان کې تمکی شو. د کوټې ژورنالیستانو پرون د اګست 27مه د خبریالانو د شهادت د ورځې په توګه ولمانځله، او یو کال وړاندې د دوو وژل شویو خبریالانو په شمول د دې په دې ایالت کې د ټولو وژل شویو خبریالانو د وژنې په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دوی د هغوی په یاد شمې بلې کړې او د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې وکړه. تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل پوراپور کې.
په بلوچستان کې تر اوسه د هیڅ یو وژل شوي خبریال قاتل نه نیول شوی او نه محاکمه شوی دی. د تیر کال د اګست پر 28مه نیټه چې په کوټه کې د آنلاین خبري اژانس خبریالان ارشاد مستوی، عبدالرسول او د دفتر یو بل کارکوونکی ووژل شول، تر یو کال وروسته یې هم امنیتي ادارو قاتلین ونه نیول. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه پرون د دوی لومړی تلین ولمانځه او په ایالت کې د وژل شویو خبریالانو د وژنې په ضد یې لاریون وکړ چې په کې یې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت ساتلو په ملاتړ شعارونه ورکول. په لاریون کې د کوټې په شمول د بلوچستان د نورو پښتني او بلوڅ میشتو سیمو لسګونو خبریالانو هم ګډون کړی و چې د ښار پر بیلابیلو سړکونو وګرځېدل، او په پای کې د بلوچستان د اعلی وزیر دفتر ته یو اعتراضیه لیک پرېښو چې په کې په ایالت کې د ټولو وژل شویو خبریالانو د وژنې د قضیو د څېړلو لپاره د یو پراخ قضایي کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې مشر حماد الله سیاپات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د حکومت سره موږ همیشه دا مطالبه مشکړې دي چې باید د افغانستان ټارګټ کلین دی بنس کړل شي. چې کوم شهیدان شوی دي داغو د قتل د شهادت د تحقیقات لپاره پولیټیکل ګورنمنت پکار دي چې موږ ملاتړ وکړي، فشار سره ودرېږي. لیکن دلته د حکومت د خوا موږ ته هم داسې یو اوصل افزایی نه ده شوی. موږ دغه مطالبه ده چې د سلور کسان چې ټارګټ کلین شوی دي د صحافیانو داغو لپاره یو اسپیشل جوډیشل کمیشن دی تشکیل کړل شي. عدالت چې کوم فیصله کوي موږ په هغه باندې انشاءالله ولزی لبیک وایو.
د تیر کال په وژل شویو خبریالانو کې عبدالرسول تنکای ځوانو چې ایله دوه کال مخکې د بلوچستان د ژورنالیزم له څانګې فارغ شوی وو، او په آنلاین خبري اژانس او جیو ټلویزیون کې د روزل کېدونکو خبریال په توګه دنده ترسره کوله. ځوان خبریال مجیب اڅکزی چې له یو اردو ټلویزیون سره کار کوي، له عبدالرسول سره د ژورنالیزم په پوهنځي کې ټولګیوال او د هغه نږدې ملګری وو. وایي د ملګري تر مړینې وروسته یې له ژورنالیزم څخه زړه مات شوی.
28 اګست زموږ لپاره یو صدمه ده. هغه موږ هیڅکله نه سو هېروی. هغه کې ما د ورور سره هم خوږ دوست زموږ سره ډېر لاړې. اسی صحافت هم دلته په بلوچستان کې ډېر زیات مشکل دی. که ته خبر د تنظیمو د خوا لګې، ته ګورنمنټ نه پرېږدي، ادارې نه پرېږدي، کې ادارو د خوا سپورټ کوي یا ګورنمنټ سپورټ کوي، ته تنظیمونه نه پرېږدي، نو په بلوچستان کې صحافت کوم یو چیلنج دی. زما خوب چې بای زبر اعظم په صحافت فیلډ کې زب د خلکو مسلې مسایل په سکرین راولم، خپل په زبه به وایم، خپل په لاس به لیکم، په قلم په زور باندې. لیکن زما دپاره خو ډېر زیات مشکل دی. په دې یو ځای تلاس وروړي هلته درې څلور شماران وخت ناست دي.
د پاکستان د ډان ټلویزیون او انګلیسي ورځپاڼې مشر خبریال سید علي شاه وایي په کومو سیمو کې چې بلوڅ خپلواکي غوښتونکي فعال دي، په هغو سیمو کې خبریالي ډېره ګرانه او له خطره ډکه ده. وایي په بلوچستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو او هغوی ته د ګواښونو له امله نوي ځوانان دې ته زړه نه ښه کوي چې د خبریالۍ ډګر ته راسي.
په ټوله نړۍ کې بلوچستان ایالت تر ټولو خطرناک دی. دلته په تیرو اوو اتو کلو کې تر څلوېښتو زیات چې کم ژورنالیستان دي، هغه د هدفي وژنو، د بمو چاودنې چې دي، د هغه نشانه جوړ شوي دي. او یو کال تیر سو، شهید ارشاد مستوی، شهید عبدالرسول او شهید محمد یونس، نو یو کال تیر سو، دوی تر اوسه پورې امنیتي چې کومې ادارې دي هغوی د شک پر بنیاد هم څوک نه دي نیولی. په دې صوبه کې د دې هدفي وژنو، د بمو د چاودنو له وجې او صحافیانو چې کوم فریټس ورکول کیږي، د دې له وجې د صحافیانو تعداد ډېر کم شوی دي.
د یادونې وړ ده چې په روان 2015 میلادي کال کې هم د بلوچستان په وسته محمد سیمه کې د ظفر جتک په نوم یو خبریال نامعلومو وسلوالو په خپل کور کې وواژه، چې قاتلین یې معلوم نه سول او نه یې د وژنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام خپور کړو، د کرکټ له لوبې به مو خبر کړو. په کوالالمپور کې د افغانستان او نیپال تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو مسابقه روانه ده. د افغانستان لوبغاړو بالینګ پیل کړی دی. د نیپال اته لوبغاړی سوځېدلې دي، 95 منډې ورکړې دي او 86 اوور بشپړ شو. د دې لوبې په اړه به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې هم له تاسو سره نور معلومات شریک کړو، خو اوس هم فریبا ظاهر او د ازادي اورېدونکو پروګرام.
آزادی او اورېدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله د دې ستاسو در رسیدلو پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. دا ونه مهم پر بیل بیل مسایلو ستاسو پیغامونه اخیستي دي. لمړی به د هغه دوستانو پیغامونو په ګډه سره وورو چې زموږ اوریدونکو د افغانستان په امنیتی چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په اړه مشترستولې دي. دغه دوستان له افغان حکومت او نړیوال ټولنې غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او ژر تر ژره هواره کړي. البته مخکې د چې پیغامونو ته ورسو غواړم وایم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه دی او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
زه احمدی د علمي مستر په تماس کې ورور مشتاق خپل باندې حکومت باندې ضرورت ته دی. پای دی د میډیا کابل کې د پاکستان جاسوسان سفریان کابل کې د پاکستان لپاره کار کوي. آیا یو دانه په کابل پر څو مهمه وزري دلته خاینان څورو خاینان ته ورج دی او خاینان ته ورج غوښ او سلام دې ارڅوک چې پیژنې تای دل دې په کابل کې ګرځي د حکومت یاد نه کی چې نه پر کابل باندې پڅه وای نه کی دا هم که څه پیدا نه وړي دلته راځي په افغانستان کې پټاو نه کی افغانستان خلک ولې چې خپل ورته ولاړ وای شي دې نه چې مدرسې جوړ کی په افغانستان کې دغه پیدا یې ورواسي یاره ته پاکستان کې دغه غټ غټ پټاو نه ورته وای موږ حکومت سماده هره د پاکستان د افغانستان شرطه په افغانستان کې ته ګریږي دا قانون دی او تکلیف به شپوره په داسې ډول نه هم پاتنه شي. مثلا
زه دا به د یو ټول کارکونکو او رضونکو ته سلامونه نه کوي. دا افغانان به کله د پاکستان په دوستۍ او په دښمنۍ پوه شي لکه چې امریکایان نه پیسې واخیستل بیرته د امریکایانو په وزنه استعمال کړي او اوس یې د ملا محمد عمر په وزنه پیسې واخیستلې بیرته د افغانانو په وزنه باندې استعمال کړي کله به د افغانان پوه شي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زجی بسم اللہ کرنار ولایت فخر زحمت کوم زما د افغانستان رئیس جمهور څخه شغل اشغله ده چې افغانستان د آبادی او ترقی لپاره یوازې مشکل اتحاد او اتفاق ضرورت سره او بل اقتصادي پروګرامونه او اقتصادي طرحو باندې کار کول ته موږ ضرورت لرو. موږ باید د پاکستان او د ایران په مقابل کې ښه تدیر څنګه کړو
افغانستان جنگ بندیدل د امریکا هغه یو میلیارډ ډالر دی چې پاکستان ته ورکړي او پاکستان هغه ته په دې فریب باندې دا پیسې اخلي چې موږ د افغانستان په سرحدونو کې عملیات کوو او هغه څه کوي چې هغه د افغانستان کې جنگي ډلې په تشېځوي کوي چې ته دغه پیسې باندې شي نو اېز وی پروسې ته د صلح ضرورت نشته. والسلام.
د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام وایم او ورسته ترغه زدا غواړم چې زما پیغام په پارسي په پښتو په انګلیسي په ټولو ژبو خپور شي. زه د ملګرو ملتو او هغو خصوصا هغو دولتو څخه چې په افغانستان کې د ائتلاف کې برخه اخیستې وه باید چې دوی د افغانستان یوه یوه تیاره چې ورکړي د افغانستان پوځ پر پښو درېږي باید چې یوه او دوې تیاری ورکړي دوی چې د افغانستان پوځ پر پښو ودرېږي. دوی ولې زموږ د دولت سره کومک نه کوي د افغان پوځ سره کومک نه کوي.
زه محمد رضا یم کابل دنه تماس نیول. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو وطن سلام ورچیږي. بعد سلام دای تذکرو مبارک زه او پیغام پیدم اشرف غنی ته او عبد الله ته دا 5000 کال مخکې موږ دغه تذکرې وی انګریزانو نکړې بدلی شورویانو نکړې بدلی مجاهدانو نکړې بدلی طالبانو نکړې بدلی اوس که هر څوک بدلی اشرف غنی او عبد الله دې مخه ونیسي که مخه نه نیسي وکي دوی دا د افغانستان او ژوندینو افغانانو دي چې موږ د افغانستان په نامه تذکره نه لرو، د اسلام په لار تذکره نه لرو. چې د کوم د هندوستان تذکره واخو، که د پاکستان واخو، که د ایران واخو، افغان په نامه څو زره کاله مخکې وینې توسي، څو زره کاله طالبانو وینې توکړې، مجاهدو توکړې، دا د وژې داسې لار منځته راغلي بېرته ژې وژي. وسلام.
ہندوستان ولایت میں انکار محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما جنا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی احمد جن احترامانه دا هیله ده چې په هیواد کې د برېښنایي تذکرو ویش پیل کړي تر څو هیوادوالو هغه شناخت معلوم شي.
الو، السلام علیکم. زه عصمت الله فریادی د کابل ولایت احمدشاه بابا د مینې اوسیدونکی یم. څرنګه چې دا تذکرې شروع دي، دا افغان کلمه چې ونه لیکل شي دا تذکرې موږ بېخي منو نه. افضا باغ جالي کاری دا د خارجانو لاسونه دي، ایران او د نورو دولتو دي، روسیا مثال د خارجانو لاسونه دي. دا تذکرې وروره افغان ټول یو افغان ده، که تاجک ده، که ازبک ده، که هزاره ده، که پښتون ده، ټول یو افغان ده. دا تذکرې موږ نه منو وروره افغان. بسم الله الرحمن الرحیم. دا دې ضرور چې ولیکل شي. والسلام و احترام.
زه سلام ګل خورشید د هلمند ولایت څخه مقصد خبرې کوم. د برېښنا د تذکرو د دغه افغان او د اسلام د کلمې سره هر څوک مخالف دی، مقصد سازمان ده که نفر دی که او کوم دولت ده. مزه د رئیس جمهور او د اجرایه رئیس څخه دا غوښتنه کوم چې د کابل د راډیو د لارې څخه د افغانستان ټولو خلکو ته دا خلک معرفي کړي چې دا خلک دي چې د دې کلمو سره مخالفت کوي.
السلام علیکم. زه معلم رفیع الله خلیفی د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ څخه تاسو ته خپل پیغام پرېږدم. وروره، دا کومې الکترونیکي تذکرې چې دولت ورکوي او په هغې کې د افغان او د اسلام کلمه نه لیکي، دا تذکرې نه موږ اخلو نه موږ ته قابل د منلو دي، ځکه چې افغان زموږ ملي هویت دی او کوم کسان چې دې مخالف دي، که هزاره دی هغه د هزاره جات ته ځي، که ترکمن دی د ترکمنستان ته ځي، که تاجک دی تاجکستان. موږ افغانان یو، د دې وطن اوسیدونکي ټول پښتانه افغانان دي، ټول د افغانستان اوسیدونکي افغان. څوک چې د دې مخالفت کوي چې افغان کلمه ونه لیکل شي، هغه به د سر افغان دی. دغه تذکرې که چېرته پکې افغان کلمه ونه لیکل شي، موږ ته قابل د منلو اخیستلو نه دي. افغانه که افغان شو، له افغان به وګټي، وطن د مور و پلار افغانستان به وګټي. وسلام.
بله، السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اورېدونکو ته. فهیم نورانی نابینا ما د لغمان څخه. زما د اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله څخه او د حکومت د مشرانو څخه دا هیله ده چې نور پاکستان د پاکستان په دې دروغ او په دې مکرجنو وعدو او په دې منافقانه وعدو باندې ونه غولېږي. کله چې موږ سره وعده کوي نو په خپلو وعدو وفا نه کوي او په موږ باندې زمونږ هیواد ته انتحاریان را لېږي، زمونږ هیواد ته کروز مظاهر لا لېږي. زمونږ د حکومت د مشرانو نه دا هیله ده چې د پاکستان پر ضد د جنگ اعلان وکړي. او زه په خپله یو نابینا یم کې او موږ له خیره د کولانګو او بیلچو او د خیره د مارتولو سره ورپسې ورځو او نه پرېږدو. ته مننه ده تاسو.
سلام ګران ورونو ته، ټولو اورېدونکو ته سلام. تسلیمم محمد نعیم یم، د ولسوالۍ د مرغاب د ولایت د بادغیس خبرې کوم. د دولت نه مو دا هیله ده، اوس مو هیله هم انتخابات هم تیر شو، موږ رایه هم ورکړه ډاکټر صاحب اشرف غنی و ډاکټر صاحب عبدالله ته. زموږ سړک د حلقوي سړک دیارلس کاله کېږي چې دغسې په ځای پروت دی، یو اقدام هم نه دی شوی. بیا زموږ د مرغاب د ولسوالۍ اوبه ایله جاري ترکمنستان ته ځي، نه یو دلته یو مست بند جوړ کړی، نه یو بل شی جوړ کړی. دولت دلته هیڅ په هیڅ صورت کار نه دی کړی. موږ خپله خپل مځکې هم نه سو اوبوای د ډېرو ته، ولې د ملت قدرت دونه نه دی. ډېر ځای کې روزونه مو د ترکمنستان خاطر موږ د داسې منطقې لرو چې په کیلومترو دوه کیلومتره او درې کیلومتره د ترکمنستان خاطر مځکه اړولې ده. دولت نه مودا توقع ده چې د قبمانده ولسوالۍ ته هم یو نظر وکړي. دا ملت هم حقوق لري، دا ملت هم د افغانستان مربوط دی. څلور نفر طالب ته مه ګوري، طالبو د خلکو رویت تغییر ورکړی، خلک یې تر تاثیر لاندې دي. دولت هم جدي اقدام نه کوي چې نه امني ده او نه امني.
بل هیڅ موضوع نشته فقط دولت جدي اقدام نه دی کړی په دې ورځو کې د شاهین د قول اردو غږ مو په ولسوالۍ کې د مرغاب چاغه راځي ټول طالبان غوښتي چې مرغاب فرار وکړي نو داسې موضوعان دي دولت په دې مورد کې زموږ سره هیڅ همکاري او کومک نه کوي ساتامینو موږ داسې ډېر ضعیف یو د صحت نه نگانه د لارې نگانه زموږ مریضان په لاره مري تر راته مرکز د ولایت موږ نه سره سوای خپل ډېر عاجل مریضان مننه کوم دغه مو عرض وکړئ یو لړ مقامات ورسوو
ته روزګان ولایت دی راوتلو سوای د تنګیز علاقې سره سای سره په تماس کې پرمو د افغانستان او ټول مشرانو ته زما دا پیغام دی چې تاسو وال د واره خپل په کور کې اصلاحات راوړي اداري فساد ورکی بیا آینده ستاسو مخ کې څوک کوم مشکل نشي جوړولای اوس که ستاسو سره چې د پاکستان سره موږ د غدیا په جنجال کې یاست خپل کور اداري فساد دا ورکی خپل د کور خلک اصلاح کړي دا به تاسو ان شاء الله الرحمن ته پر دې موږ باندې کوم بکادل شي جوړ کړی شي د خپل کور د حساب ورک نه کوي چې څلته پر دې موږ سره نه کوم بکادل چې خپل پیسې چې باندې خپل ځان اصلاح کړي د اداري په ساتو کې ان شاء الله الرحمن ما ټول افغانستان قیرتون مشران ته دا پیغام دی چې دا به تاسو ان شاء الله الرحمن ته ځو خدای دا موږ د شاته رانه سي په مختګ به وکړي کامیاب به یا اسلام الله سلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
د روزګان ملاد د ګزاو د ولسوالۍ دا هله کوی چې د ګزاو د ولسوالۍ کې تعلیم او تربیه ډیره په تاسو ولاړه ده زه عبد القهار د ګزاو د ولسوالۍ دا په دې حق له یو ایحاتي تېنو
اول د ازادي راځي ټول کارتون سلامونه وایم مفسر څنګه مشتبات خص ولایت معرف ورخه دې څنګه لرو مشکل فعلن مکتب لرو او شتان لرو تایمر جوړ دی د ولسمو کارلې شي کوم هیڅ کوم شتون نه کوي السلام با اعتراف
الو السلام علیکم ز د هلمند ولایت نایب ولسوالی صاحب عبد الله خبرې کوم ما دا پیغام دی ناوه کې دا د مالی فلوس ما چې ډېر کم دی نه اشه لري وظیفې هم ستړي دي دغه سې وظیفې او ګزمې لري دغه سنې دا د دې پر مصرفیت باندې ما چې ډېر لږ دی او په میاشت کې دوه واره درې واره یا تا نن پر ګرځي مګر دنیا ما چې ولوړ دی نه اشه وراواله تي او هیڅ هم نه څه دغه د دې زما د دولت څخه دغه پیغام دی چې دغه زما ځغ دې تر لوړو مقام پر ورسیږي نو زما دغه غوښتنه ده چې د مالی فلوس یا واشا شاور حواله کې یا د ما شروع کې د مالی فلوس اخر ودا ته مجبور کړي چې اغلای په وکی یا 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 چور په جوړ کې یا پریږدي یا اکثره وځي د خینه کې و سلام د خدای په نام
نجیب لجان تنهایم د هلمند ولایت باندې کې چې د ولسوالۍ د زمینود شوګو د کلی څخه می تماس نیولې دي هلو او هرزو می دا چې دغه زمونږ سره دغه ولی په اړه کې ویلې دي چې دا وړه د تجربه د زمینود د کار نو دا پروژه منځور کړی ده تر اوسه په لا ولیکي چارواکو په دې اړه کوم مشوره نه دا ورکړي نجاله سره کې چې وعده یې سره کړی ده نو دا کار نه دی پیل شوی موږ اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده د مرګتا چارواکو څخه چې دا کار ته وڅېړي نور نه شي خلاص نه نسبه ګلو نه ورې دي خو په خلاص
سلام علیکم زه تورخم د لهنې 2003 وري ما برادر من دې ته تراتی کو دلته ډیر آزاد کی ورور غول شخصي موټر دی باندې راته واړی ورور غول اسنا چور ورور غول یا 300 روپیه اخلي یار ته دې دې ته حکم دې کوي چې صحیح ورور غول اسنا غا نه اخلي پلیټ نه اخلي مونږ دې په آزاد دي او هم دا یو ځان دی ورور دې ته مونږ څو مونږ دې په آزاد دي دې چې په هغه مونږ یلا دا ورور غول چې دې خلکو دې ته چې کوم خوني شي خپل ټول عادي ټول سره کو نه ټول ځاینه دې په دې کې کړی دي نیولې دې ورور غول چې ورته څه ودرې کې بس ودني چې واځي دې تا کو دې بیا کړه او څو ګور ځان ته دروي دې ورور سلسله په وخت اخستی په ودا څه نه وای بس مونږ ورشو یو سوالې ته ودرې سوالې دې ورور غول مونږ موټر ودرې یارا اسنا دا نه واخلي ورور غول یا وې شارک لاشه شارک دې چې باندې موټر بوز دې سره ورور بیا ته چیرې نه واخلي
آزادی ریڈیو نا دا خواہش تھی آزادی ریڈیو کر کون کی غزنی ولایت دے اطفال و محبت تراشی آل دے وگوری سدال تا دے شیگانو لخوا دے پختانو اطفال نیول شوی دے و دوا کالا پا زندان کشو شوی دے زغوال مستی سر معلومات وشی او دے دین پختانو وشی زکر دی دوا کالا کیوی لدو تعلیم تربیه لطول و بشری انسانی و خوکو زخم محروم دی دلت محکمه هزارگی دا و سرانوالی هزارگی دا او پولیس هم شیعگان دی پارلمان غریم شیعگان دی موږ هیله کوو د یونامانه چې د غزنی ولایت و توجه وکړي دغه وحشتونو له دغه ظلم له فساد مخه باید ونیول شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته د ګرلو کومې سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم. افغانان څوک د مارمای ښکار شول، څوک د بمو ښکار شول، څوک د دریابو ښکار شول او څوک د مایان ښکار شول. نو دغو خلکو ته کار زمینه برابره کوي چې نه داعش ته لاړ شي، نه وروره لشکر اسلام ته لاړ شي او نه کپر اسلام ته لاړ شي. اوس ایتم لاړ نه شي خپل وطن کې خپل لاسه خدمت وکړي، فابریکې جوړې کوي او څوک شي دا وطن نظره به دي یا خارج ته سي مایان ښکار کېږي، ایرانیان ښکار کېږي مړ کوي، سترګې ته نه وباسي ایرانیان. هر ملک ټوله نړۍ په افغانانو ظلم کوي. دا وایلت څه دی؟ مو رهبران سودا شوی دي، خرچ شوی دي او د خپل کور خپل بچی او د خپل جب د خپل پارتمان د خپل بلډینګ غم ورسره دی، نه د افغان غریب غم ورسره دی. خدای په امان.
محترم ورور، ستاسو پیغام د خبر کړ په دې هیله چې ستونزې مو لوړ پوړو چارواکو اورېدلې وي او توجه ورته وکړي. یوازې ستاسو نه بلکې د ټولو دوستانو پیغامونه مشته مهم دي او غواړو چې اړوند دي درې ورته توجه وکړي. د خبرونې وخت پوره سو، خو د هغو دوستانو پیغامونه چې لخبرې دوه پاتې سو حتما په نورو خبرونو کې ځای لري او خامخا درته نشرو. د خبرونه مو هم دومره وتر، بیا مو پر خدای سپارم. الله ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ژوند 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 ژ خلکو 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 کول خلکو منی سای ژوندون تا ټوپک منی سے قرات کتاب کے دوان خیدی یا و بڑکا دتا اس بلد جانان تصویر و ازموینا قید نقل یا وڑو کئی کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دسترگو رسم پمڑا وسترگو کے دے پٹو غم و خون کو لے دے
جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے
کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو امینے تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانا